ستړي مشي. سلام پختونخوا، دا مشال ریډیو ده پختونخوا کې د سهار نه کابل کې اته اتنیمی او دلته په پراګ کې شپږ بجې شوې دي. نن د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومني. د امریکایي پارلماني غړو کابل ته سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. سو خوږی سندرې مو هم راوړي. خو اول خبرونه د بوروال کاکړ نه.
نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د امریکا په سینټ کې د بهرنی اړیکو د کمیټي مشر جان مکین وای پاکستان ته ویلي چې افغانستان ته د تلونکو وسلوالو مخه ونیسي. د پاکستان په پارلمان کې پښتنو ملتپالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو لپاره د اعلان کړې بودیجه زیاته کړي. او د سعودي عربستان په مدینه ښار کې مسجد نبوي ته نږدې یو ځانمرګي برید څلور امنیتي عسکر وژل. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا په سینټ کې د بهرنی اړیکو د کمیټي مشر جان مکین وای پاکستان ته یو ویلي چې افغانستان ته د تلونکو وسلوالو مخه ونیسي. جان مکین د یو لوړپوړي پلاوي په عملتیا د اسلام آباد تر دوه ورځني سفر وروسته په کابل کې دا څرګندونه کړې ده. جان مکین د دوشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبري غونډې ته وویل پاکستاني پوځ ته ویلي چې د داعش حقاني شبکې او نورو وسلوالو پر ضد لا ډېر ګامونه پورته کړي.
دوی مونږ پر ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې، خو له پاکستان څخه زموږ د قوي ملاتړ او ملګرتیا سربیره مونږ د حقانی شبکې د فعالیتونو د کمیدو او له منځه وړلو هیله لرو، او په ورته وخت کې د نورو هغو تروریستي ډلو چې په پاکستان کې فعالیت کوي.
دا له هغه وروسته ده چې جان مکین د یو څلور کسیز پلاوی په عملتیا پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ له یو شمیر نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره لیده کاته وکړه. د پاکستان په پارلمان کې پښتنو ملتپالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو لپاره د اعلان کړې بودیجه زیاته کړي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت 100 روپۍ اعلان کړې دي او دا د قبایلي سیمو او لدی سیمو د بې کوره کړل سو خلکو د اړتیاو په مقابله کې هیڅ هم نه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ وایي دوی په سینټ کې قرارداد منظور کړی وو چې د قبایلي سیمو لپاره دي 100 روپۍ اعلان سي، خو د ده په وینا حکومت پر دې سربیره د قبایلي سیمو لپاره بودیجه تر 100 نه ده زیاته کړې. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې مخکښ شهاب الدین خان وایي دوی په دې اړه په پارلمان کې غږ پورته کړی او بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله دا اواز به مونږ ډېر په بھرپور انداز سره او چتو او فکر دې په دې کې مونږ ټول د دې حملې ممبران او سلټران ټول په یو پیج یو ځکه چې فاټا دی او داسې پیریډ نه تیریږي چې په دې کې د فاټا د ترقی عمل سست شو یا د ریبیلیټیشن عمل سست شو دې منفي نتایج به ډېر زیات زموږ په ملک باندې بیا پریوځي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د 2014 مالی کال لپاره په وړاندې کړې بودیجه کې د قبایلي سیمو لپاره 100 روپۍ اعلان کړې وې. په پاکستان کې ساينس پوهان وایي پاکستان ځکه قدرتي افتونو زیات ځپلی چې د ملک د داسې حالاتو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په پېښور پوهنتون کې د قدرتي افتونو د څېړنې د څانګې مشر ډاکټر مشتاق احمد جان وایي موسمي بدلون په نورو هیوادونو کې هم راغلی، خو پاکستان کې یې د زیان د زیاتوالي لامل د اړوندو ګامونو نه اخیستل دي. د پېښور په زری پوهنتون کې د موسمي بدلون د څانګې مشر ډاکټر جواد علي وای حکومت باید د نورې نړۍ غونډې ګامونه پورته کړي.
لومبۍ خبره خو دا ده چې کوم سیز په خطر کې دی هغه د خلکو ژوند دی، که زرعي ځمکې دي او یا بنیادي ډانچه، نو د دې درجه بندي په کار ده او باید چې حکومت ورله وسایل مختص کړي. د دې نه علاوه هغه ضلع دې په نښه کړی شي چې کومو ته زیات خطر وي او هغې له دې منصوبه بندي وکړي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې له تیرو څو کالو راهیسې هر اوړی د بارانونو او سیلابونو له کبله په پراخه کچه مالي او ځاني زیانونه رسیږي. روان میاشت هم د خیبر پښتونخوا په چترال کې بلا سیلابونو لږ تر لږه 33 کسان وژلي دي. د سعودي عربستان په مدینه ښار کې مسجد نبوي ته نږدې یو ځانمرګي برید څلور امنیتي عسکر وژل دي. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دوشنبې په ورځ په سوي برید کې پنځه نور کسان هم ټپي سوي دي. دې ته ورته په دوو نورو ښارونو کې د شیعه جومات او یو امریکایي کونسلګرۍ ته نږدې دوو نورو بریدونو په سعودي عربستان کې د منظمو بریدونو ویره خپره کړې ده. په ختیځ ښار قطیف کې د شیعه جومات په خوا کې یو یا دوی چاودنې سوي دي. د سعودي د امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د دې برید کوونکی او یو بل کس مړی پیژندل سوی. اینې شاهدانو تر پیښو وروسته ویلي چې د برید کوونکی د بدن له پاتې شونو ښکارېده چې ځانمرګی و. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. د عراق په بلا پلازمینه بغداد کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید د مړو شمیر اوس 214 ته رسیدلی دی. د عراق حکومت د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا تر سوي دې برید وروسته درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. وزیر اعظم حیدر العبادی تر دې برید وروسته په بغداد کې د اوږدمهال امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅو اعلان کړی. په بغداد کې دا برید له هغه یوه اونۍ وروسته وسو چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د فلوجي بیرته ونیو. د داعش پر ضد پر لاسته راوړنو سربیره د عراق ولس حکومت ته په غوسه دی چې ولې د ولس امنیت نسی ساتلی. امریتي او صحي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ په بغداد کې د دې برید کې تر 200 زیات کسان ټپي سوي هم دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا سلام پختونخوا خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې موضوعات دادي. امریکایي سینیټر جان مکین په کابل کې ویلي پاکستان نه د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلې ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. سیاستوال افتاب شیرپا وایي د فاټا لپاره مختصل عرب روپۍ ډېرې کمې دي. او دنیا غزال د پښتون افغان په ځمکه روانې جګړې پاړه وای دا او یو شمیر نور راپورونه او مطالب مو هم راوړي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوري. او د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې زموږ په تاسو دا خبرونې واورئ او ویلولئ نو زموږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان د دوه ورځو سفر نه پس د امریکا ای سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې د چیرمین مشر سینټر جان مکین په مشرۍ کې پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدو نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي پاکستان نه غوښتنه کړې چې په هیواد دننه د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد لا نور عملي ګامونه پورته کړي او افغانستان ته د ورتلو ترهګرو لارې دي بندې کړي. حدیث پردیس له کابله د نور تفصیل سره.
امریکایي سناتوران جان مکن او لین سیګرا هم چې تازه له پاکستان څخه کابل ته راغلي وایي د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. دوی د دوشنبې په ورځ کابل کې خبري ناسته ویل چې د امریکا او پاکستان د ښې ملګرتیا باوجود هم د امریکا متحده ایالات توقع لري چې پاکستان د داعش حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد لا ډېر اقدامات وکړي. دوی وایي موږ پر ډېرو موضوعاتو خبرې وکړې. له پاکستان سره زموږ د ملګرتیا اړیکو او د ګډ کار د اهمیت په اړه باید داعش او حقانی شبکې ته ماته ورکړو. خو له پاکستان څخه زموږ د قوي ملاتړ او ملګرتیا سربیره موږ د حقانی شبکې د فعالیتونو د کمیدو او له منځه وړلو هیله لرو، او په ورته وخت کې د نورو هغه تروریستي ډلو چې په پاکستان کې فعالیت کوي. روانه اونۍ د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو څلور کسیزې ډلې پاکستان ته سفر وکړ، او هلته یې د راحل شریف په ګډون له بېلابېلو پاکستاني چارواکو سره لیده کاته وکړل. وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې له جان مکن سره د لیدنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان مبارزې دفاع وکړي. یادو امریکایي سناتورانو همداراز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه هم لیدنه وکړه. په ورته وخت کې بل امریکایي سناتور لینسی ګراهم بیا وایي چې په افغانستان کې باید امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه پریکړه د مهالویش له مخې نه بلکې موجوده حالات ته په کتو وشي. نوموړی وایي ولسمشر اوباما باید د عراق له تجربې په ګټې اخیستو په افغانستان کې د حالاتو د کابو کېدو لپاره د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي. دی وایي که ولسمشر اوباما په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، دلته به ترې هرکلی وشي. خو ولسمشر غنی موږ ته ویلي چې په دې اړه به د اوباما له هر ډول پریکړې هرکلی وکړي، او ولسمشر باید په دې اړه د عراق له تجربې په ګټې اخیستنې پریکړه وکړي. دغه امریکایي سناتورانو له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلي او وایي دواړو ته یې ډاډ ورکړی چې له پاکستان څخه یې په واضح توګه غوښتنه کړې څو د ترهګرو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازای بیا وایي دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه دا ډول غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو پاکستان تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زازی په خبرو کې وویل پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو په پاللو کې خپلې ګټې ګوري، او دوی ته تر هر څه وړاندې خپلې ګټې مهمې دي.
اوسنګو مشال لريو ته غوږی وم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي سېنېټر جان مکین کابل ته ترتګ مخکې د پاکستان میرام شاه ته تللی و. د پاکستان کې دغه هیواد د پوځ لوی درستیز راحل شریف او همدارر د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدلی و. ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریډا ریاست کې د پاکستان او سیمه ییزو چارو له کارپوه محمد تقی سره په دې اړه خبرې کړې، او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې داسې سفرونه څومره اغېزمن کېدای شي. نو ښاغلی تکی وایي
سینیٹر مکین صاحب اور سینیٹر لینسی گراہم ہم ورسر دے نو دا خو یو کاسمیٹک غنت کی خبر ادا یو ظاہری علامتی وزٹ دے او غی عام خلق سره لیدل قتل نه دے کړي او وزیرستان ته دی هغه وخت کې بوتل لشل د پاکستان ځواکونو دا غی میزبانی کولو چې کم وخت کې د حقانیانو یا د نورو خلکو ډیره غزینه راپورته شوې دي. بفرض محال کدی چرتا کچھ لاکھ تتلیو یا د سویلی کرم تتلیو چې پخوانی کیمپ کیمپونه دیالت د جهادیانو هغه کې د حقانیانو نور خلک اوسم ډیر دي. نو بیا خو ما وای چې راوکتن پاکستان سره پالیسی کې بدلون راوسته دي. کما کین صاحب د پاکستان د وینا باندې د پاکستان د فوج د ویان د وینا باندې ته بار کوي نو خو خیدا خو امریکا کې یو مطلب دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چو خغلی ریګن هغه بداوی چې اعتبار کوا خو تحقیقات کوا. مکین صاحب ته باید چې دا معلومات وشي چې دا خلک اخر لړل چرته که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې نو هغه کم زی ته تللی دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا داسې سفرونه به د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي اړیکو څه تغییر یا بدلون راولي؟
تقریبا 15 کال وشول چې امریکایي سیاستمداران پاکستان ته ځو، د پاکستان د ځواکونو مشران امریکې ته راځي. سر راتل خشه ده خو بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقې کې پروت دی، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دی، قبایلو کې نه دی. پاکستان پالیسی کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو دوه کوڅې د تیر د روزه میاشت کابل کې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کډټانو باندې. دا فرشتو خو نه دی کړی کنه جی، دا خو هغه طالبان دی، هغه حقانیان دی، هغه ډلې دي، دا غي مشران پاکستان کې ناس.
جان مکین تاسو په فکر ولې اوس پاکستان ته د تګ اړتیا احساس کړه؟
ملاستر منصور د مرګ نه پس د پاکستان امریکا تعلقاتو کې چې کم تاوتریخوالی راغلی دا نو د پاکستان لړخه دا کوشش کیږي چې امریکای سره تعلقات لګي وایب شي داسې خبرې او دقیق معلومات نه ده. خو داسې اورو چې دا دوره د پاکستان د انویټیشن باندې او خصوصا د جنرال راحیل شریف د انویټیشن باندې وو. یو معمولی مثال تاسو در کوم، یو محفل کې زوم د تیر میاشت کې میامی کې د ډاکټرانو محفل د پاکستان موجوده سفیر حاضر سفیر چې کوم دی هغه هغه محفل ته راغی. ډاکټرانو ته عام ډاکټران دي سیاست سره تعلق نشته، هغې ته دا وایي چې تاسو دا کار وکړئ چې د پاکستان لپاره لابینګ وکړئ، چې کوم سینیټور پیژنې که کانګرسمن پیژنې هغې ته ووایه چې دا د اف 16 الوتکې چې دي د دې ډیل چې خراب شوی دی دا پاکستان ته ورکړي. نو تر دې حده پورې خو پاکستان رسېدلی دی چې عامو خلکو ته وایي چې یاره لاړ شي موږ دپاره لابینګ وکړي. نو زه راپاسېدم هغه ټایم کې ما سفیر صاحب ته وایي چې یاره موږ خو ډاکټران یو، د تاسو لپاره سیاست کارونه نه شو کولی. امریکا اوورال خو دا نه غواړي چې پاکستان سره چېرته اړیکې بالکل داسې پوزیشن ته ورسي چې خبره جګړې ته لاړ شي. زما خیال دی چې امریکا هم یو ریلیشن شپ ساتل خو غواړي. خو تاسو نن د لینسی ګراهم بیان د کابل نه چې هغې سی این این ته ورکړه، هغه تاسو وکاته په یو انټرویو کې هغه وایي چې دنیا چې کوم ده هغه بلکې ښاغلي اوباما ته یې وایي چې لکه که افغانستان هیروي نو تاوان به ستاسو وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې راتلونکي میاشت په وارسا پولند کې د ترهګرۍ په اړه باندې یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه کانفرنس ته به افغانستان مشران هم ورځي. خو د افغانستان د ملي امنیت مشر حنیف اتمر وایي چې که د ترهګرۍ خبره کیږي نو په دې کې د پاکستان د نوم اخیستلو ضرورت ځکه دی چې د ترهګرۍ ذکر بغیر د پاکستان د نوم نه کیږي. په دې اړه باندې هغه په کابل کې خبرې کړې دي. یوسف زدران دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې افغان لوری د ورسا په غونډه کې نه یوازې د افغانستان لپاره په مرستو غږیږي، بلکې نړیوال ټولنې ته به د تروریزم سره د مبارزې په ډول هم خبرې وکړي. اتمر چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د ورسا په غونډه کې به افغان پلاوی روښانه کړي چې د سیمې ځینې هیوادونه باید د ثبات په خاطر په خپلو پالیسیو بیا غور وکړي.
اگر قرار باشه راجع به تروریزم گپ بزنیم،
دی وایي که ټاکل شوی وي چې د تروریزم په اړه خبرې وکړو یا په سیمه او د افغان په وړاندې تروریستي جنگ څېړل کیږي، ناممکنه ده چې د پاکستان رول ته اشاره ونی شي. اصلا دا جنگ د پاکستان اردو له رول پرته توجیه نه لري. د افغانستان لپاره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو لپاره د وارسا غونډه راتلونکې اونۍ په پولینډ کې جوړیږي چې د اتمر په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ملي امنیت سلاکار هیله مند دی چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره هر کال د 5 میلیونو ډالرو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره هم مرستې اعلان کړي. اتمر وایي دا کانفرنس به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مرستو یو نوی باب پرانیزي. دی وایي دا کانفرنس به د توریزم سره د مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وي او هیله دا ده چې دا به د افغانستان او نړۍ ترمنځ یو ارزښتناک ګام وي. له دې وړاندې په 2012 کال کې نړیوالې ټولنې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره د 5 کلونو لپاره د مرستو ژمنې او له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په پروسه خبرې کړې وې. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې، چین او هندوستان په څېر هیوادونه له افغانستان سره د ګډ دښمن ځپلو پر اساس مرستې کوي او هیله مند دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د هغې زیان ته په کتو د تروریزم د ملاتړ پر ځای مبارزې ته زړه ښه کړي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي سینیټرانو په کابل کې د اشرف غنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی. د محمد اشرف غنی ویاند دواخان مینپال وای چې په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه باندې خبرې شوي. اجمل اند نور تفصیل بیانې.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړې. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دي څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلېدو دی.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلی دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل شوی دی. یعنی دوی هم په دې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی. نو بې له شکه دغه ټول جریاناتو ته په کتو سره په کار ده چې پر پاکستان باندې فشارونه وارد شي او هغه له ټولو لارو.
د ولسمشر غني ویاند دوا خان مینهپال زیاته کړه چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غني ته وویل د پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غني ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته یو وار بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غني وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. دا ولسمشر د ویان مرسیال د وخان مینهپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټوله لارې اسمویلې وسته عملی اقداماتو پرته بل لار نه د ورپاتې
ګلې عملی اقداماتو د ستونزې بل هیڅ لار وجود نه لري. موږ هغه ټوله خبرې او مذاکرات له پاکستان سره مخ کې کړی دي. اوس موضوع دې ته رسېدلی ده چې پاکستان د هغو ژمنو په اړه باندې چې له موږ سره یې کړي دي، له څلور اړخیز کمیسیون سره یې کړي دي، د هغه په اړه باندې عملي اقدامات وکړي. یعنی یو نور د خبرو وخت پای ته رسېدلی ده او نتیجه عمل ته رسېدلې ده.
ارګ د ولسمشر غني له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربېره سکل په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرخې لا غاړې د حقاني په څیر شبکې ترسره کوي زیاته شوې. ولسمشر غني زیاته کړې پاکستان کولای شي د عملی اقدامات له حقاني شبکې سره له جدي چلند پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤله ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینزی ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې له دې چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته وروستل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو په مستقبلي سیمو په اړه یو موضوع تر راګرځوم. د پاکستان د قام پرسته ګوندونو مخکښ سیاستوالو د پاکستان د حکومت د غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او د دغو سیمو نه د بې کورشو خلکو د بیا بحالۍ لپاره چې کمی سل ارب روپۍ دوی مختص کړي دي دا کمې دي او باید په دغو پیسو کې زیاتوالی راشي. سراج زهیر د نور تفصیل سره.
د قومي وطن پارټي مشر او د قومي اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې حکومت په بجټ کې د فاټر لپاره د سل ارب روپو پیکیج اعلان کړي، هغه د په فوري توګه زیات کړي شي ځکه چې هلته د صحت اسانی بيخي د نشټ برابر دي او تعلیمي نظام په مکمل توګه تباه شوی. لمشال ریډیو سره خبرو کې افتاب احمد خان شیرپاو وې ما ویلي چې دا زیاتې
کړي شي دا پروس کال مې شوی استعمال نشوي اوس وخت په دې باندې کار
همدارنگ پختونخوا ملی عوامی پارٹی دی ریستیو کی دی لڑکی پر سینٹ کی یو قرارداد وړاندې کړی وو چې پکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د فاټر لپاره دی زر ارب روپۍ معاشي پیکیج اعلان کړي. د لړکی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وی
موږ په سېنېټ کې قرارداد وړاندې کړی وو فاټر د 10000 ارب روپۍ پیکیج ورکی. هغه قرارداد موافقه تور منظور هم شو. نه د فاټر پیکیج دی نه د فاټر د پاره دی. فاټر او کورونه وړه نړولې دي. فاټر معاشي تور مفلوجه کړی دی. دا ډېر لوی تاوانونه سی بي دي. نو لہذا دا سل ارب روپیے سے دے دا صرف دا آئی ڈی پیز دا پار دے دا بے قورس خرک دا پار پا کے پنجوس برقی فوجان دے پنجوس برقی بے پر دوی باندے دوی خرسی او پا کم بے دا انتظامیہ او دا سیفران سے کم ڈپارٹمنٹ دے دا غر رشوت خوری زان تا پکشے دا غوی غلاس زان تا پکشے دی
کلچ مشال ریڈیو پا دیارا دا حکومتی گوند پاکستان مسلم لیگ نون دا قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین خان نو پختل نو ہاگا اوی چی دوی اڑان دے ہم دے لڑکے آواز پورتا کڑے وہ اوس بھائی ہم پورتا کبھی
نہ ہو زما دا ولی اورج نہ جیسے کو فلور تلے ہم دا چگی ہم جے پیسے کمی دی زما رونا پرے داگی دا چاچ سیکنڈ ٹائم اگے کو پیو کہ چسو اول دل لاگلیو داگی دا خدا پتہ نہ وجہ پیسے کمی دی دا آواز کو اول دل پے اسمبلی کی منگرا پورتا کڑے دے انشاء اللہ دا آواز ب منگ ڈیر پر بھرپور انداز سر اور او چتو او کار دے پدی کہ من کول دفی اسمبلی ممبران اور سیلٹران ٹوٹ پیو پیجو جگہ چ پاٹا دی او دا سے پیریڈ نہ تیری گی جے کہ بدی کہ دفاٹا دا ترقی عمل سوشو یاد ری ریبلیٹیشن اما سوشو دی منفی نتائج بڑی زیاد دوں کو ملک باندې بیا پیو جی
دریستیو کی د سفران لپاره د کمی اسمبلی قائم کمیټی هم حکومت ته ویلی وو چې د فاټا لپاره اعلان شوی سل ارب روپی دی په ډاګه کړی چې حکومت په دا په کوم کوم ځای خرچ کوي او دا چې دا رقم دی زیات کړی شي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پام کوه جال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
والمانا اخر ستی مانا
حلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
حلوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مریض سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر تویری میوجی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعې او نه پورز
اردن کو تاسو مشال لڑیو ته وګی نن به تاسو پام کوا خبرونه هوري خو پراتون کې غړای کی او اوس د دنیا غزال په غږ باندې دا سندره ستاسو ټوله په نظر
سے
دنیا غزال وا چې بیا نو تر پورته شي او نصر په وینو رنگ شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې نه نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ.
د امریکا په سینټ کې د فوجي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي پاکستان ته ویلي چې افغانستان ته د تلونکو وسلوالو مخه ونیسي. جان مکین د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا د اسلام آباد تر دور ځنی سفر وروسته په کابل کې دا څرګندونه کړې ده. د پاکستان په پارلمان کې پښتنو ملت پالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو لپاره د اعلان کړې بودیجه زیاته کړي. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې مخکښ شابودین خان وایي دوی په دې اړه په پارلمان کې غږ پورته کړی دی او بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې ساینس پوهان وایي پاکستان ځکه قدرتي افتونو زیات ځپلی دی چې د ملک د داسې حالاتو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې له تیرو څو کالو راهیسې هر اوړی د بارانونو او سیلابونو له کبله په پراخه کچه مالي او ځاني زیانونه رسیږي. روانه میاشت هم د خیبر پښتونخوا په چترال کې بیلابیلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. د سعودي عربستان په مدینه ښار کې مسجد نبوي ته نږدې یو ځانمرګي برید څلور امنیتي عسکر وژل دي. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دوشنبه په ورځ په سوي دي برید کې 15 نور کسان ټپي سوي هم دي. چا تر اوسه د دې برید پړه نه ده منلې. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د یکشنبه د ورځې د خونړي برید د مړو شمیر 214 ته رسیدلی. د عراق حکومت د یکشنبه په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا تر سره سوي دي برید وروسته 3 ورځنی ویر اعلان کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوریوال کاکړو د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کول. او اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي له رفت انجمنه.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکلي چې په ملک کې د مونسون موسم شروع کېدو سره د خیبر پختونخوا چترال ضلع اورسون علاقه کې د سیلاب او بارانونو له وجې په لویه پیمانه تباهي شوې چې په کې 30 کسان مړه شوي او یو شمېر کورونو جماعتونو او نور املاک ته نقصان رسېدلې. ادارې لیکي چې په علاقه کې ایمرجنسي نافذ ده او امدادي هلې ځلې شروع کړې شوې دي. خدای چترال انتظامی مشر وایي چې لرې پرتې متاثر شوي علاقو کې امدادي هلو ځلو کې ستونزې رامخې ته دي. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمې لخوا 1300 میاشتو نه سږ کال په ملک کې د معمول نه زیات د بارانونو پیشن گوئی شوې وه، خو بیا هم د دې نه باوجود د ملک په یو حصه کې احتیاطي لارې خپلولو او په اولس کې شور بیدارولو لپاره هیڅ هلې ځلې نه ښکاري. هم په دې موضوع ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې هر کال د بارانونو په موسم کې سیلاب راځي چې د کوم له وجې په غټه توګه نقصان کیږي، خو بیا هم سر د دې تباهۍ نه بچ کېدو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کیږي او اکثر انتظامیه د سیلاب راتلو نه پس لږ ډېر اقدامات واخلي، خو تر هغې سیلاب ډېره تباهي کړې وي. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې د سیلاب په اړه د اورسون کې خلکو ته د اول نه هیڅ اطلاع نه ورکړل شوی، کوم چې د انتظامی د روایت سسته او نه اهله ثبوت دی. ادارې لیکي چې کایو خو په پاکستان کې اوبو کمی له وجې ډېر زرخیز ځمکې بنجرې شوی، نو بل خوا سیلابي اوبو محفوظ کولو لپاره ذخیره هم نشته چې له وجې نه صرف اوبه ضایع شي بلکې په غټه توګه د تباهۍ وجه هم جوړ شي. ادارې وایي چې اوس صورتحال دا دی چې د ملک په ترقی کې اهم کردار لوبولو والا ډیمونه هم متنازع جوړ شوی دي او سیاستدانانو ته د دې خبرې احساس نشته چې د دې د مخالفت له وجې ملک او قوم ته په غټه توګه نقصان رسی. اداری اخر کې وایي چې سیاسي مفادات په خپل ځای، خو ولی ملکی مفادات ته ترجیح ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سټیټ بینک واضح احکامات او اوخه انتظامات او هدایاتو باوجود د اختر راتلو نه مخکې د ای ټی ایم مشینونو بندیدل او کار نه کولو شکایتونه راتلل د توجه وړ دي. ادارې وایي چې بینکونو لخوا ای ټی ایم مشینونه سمول د مسلې حل نه وو، بلکې په دې کې بار بار پیسو اچولو بندوبست هم پکار وو. خو داسې لګي چې بینکونو ته د پیسو د کمی ستونزې رامخې ته وي. ادارې زیاتوي چې سټیټ بینک به یقینا د دې مشکلاتو او خامیانو نوټس اخیستی وي، خو باقی راتلونکي ورځو او د اختر چوچیانو کې د ای ټی ایم مشینونو فعالیت یقیني جوړول پکار دي او د سټیټ بینک عمله دې دا کار یقیني کړي چې هر مشین په درست حالت کې دی او په هغې کې د پیسو اچولو بندوبست هم شته دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل په اړه لیکلي او وایي چې پر دې اداره هسې پیسې ضایع کیږي. په مقاله کې راغلي چې د ښځو د حقونو ضد دی د ادارې د ختمولو لپاره دی د سینټ د بشري حقونو د کمیټې په وړاندیزونو عمل وشي. بلخوا انډین ایکسپریس ورځپاڼې په بنګلادیش کې د زیاتېدونکي سخت دریځې په حق لیکنه کړې. په مقاله کې راغلي چې که حکومت د خپل واک په استعمالولو سره د سخت دریځو مخه ونه نیسي نو په راتلونکي کې به بیا د داعش وسلواله ډله د غلط حملې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټي کې درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې تېر هفته د پاکستان په سینټ کې د بشري حقونو کمیټې له حکومت غوښتل چې سړی پالا او د وروسته پاتې نظریاتو لرونکي اداره اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړل شي. همداراز غوښتنه وشوه چې پر دغه ادارې مصرفیدونکي پیسې دې د میرمنو د ښېګڼې لپاره ملي بودیجې ته ورکړل شي. دا اداره په 1928 کال کې د پاکستان آئین د ارزولو لپاره جوړه شوې چې د ورځپاڼې په خبره باید د خپل رپورت تر ورکولو وروسته ختمه شوې وي. په مقاله کې راغلي چې د یادې ادارې د ختمولو کیس قوي دی ځکه چې د ادارې یو وخت د کم عمر جنکو سره ودونه جایز وبلل او بیا یې د ښځو لږ وهل سم کار وګڼه. په لیکنه کې راغلي چې د دغو پریکړو په بنیاد ویل کېدلی شي چې اسلامي نظریاتي کونسل په 2014 کال کې پاکستان ته هیڅ نه دی ورکړي. په داسې حال کې چې پاکستان کې میرمنې د خپلو کورنیو لپاره کار کوي، ځینې یې په لوبو کې ښی ځلېدلې او ځینې نورې لاسته راوړنې درلودلې دي. ورځپاڼې لیکي چې یاده اداره د ښځو خلاف تعصب پالي. په لیکنه کې راغلي چې دا اداره ځکه نه ختمیږي چې پاکستان داسې یو ځای دی چې خلک پر یو بل د کفر ټاپې لګي، ملایان د ټلویزیونونو له لارې خلک تشدد ته هڅوي او کورنۍ د غیرت په نامه خپلې لوڼې وژني. بلخوا ته انډین ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي چې په بنگلاديش کې وروستۍ خونړۍ برید د غزې د دولت کمزوري ښیي. که څه هم بنگلاديش له پاکستان څخه په 1991 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو راهیسې په یوه نوی شکل تشدد لیدلی، خو دا برید ځکه د پام وړ دی چې دلته د اسلامي سخت دریځۍ د زیاتېدو ښکارندوی دی. د اسلامي سخت دریځۍ راڅرګندېدل د بنگلاديشي چارواکو لپاره ځکه د خجالت باعث ده چې دوی دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له موجودیته انکار کوي. دا چې د یاد برید زموري د غډلې واخیسته نو معنا یې دا ده چې په بنگلاديش کې په خلکو کې خپل اثر رسوخ کول پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه برید دا ویره زیاته کړې چې کېدای شي داعش په بنگلاديش کې نورې دغسې حملې وکړي. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې په راتلونکي کې د داسې بریدونو مخنیوی د بنگلاديشي حکومت د کار پورې اړه لري چې آیا کولی شي د خپل واک په کارولو سره د سخت دریځۍ مخه ونیسي او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو په مسیو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. سعودي رسنو راپور ورکړی چې د مدینه منورې په خار کې نبوي جماعت ته نږدې یو ځان وجون کې چاودنه شوې ده. پر دې سربېره د سعودي عرب په دوو نورو ښارونو جده او قطیف کې هم پرون چاودنې شوې چې د مرګ جوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د اجمل انورو.
د دوشنبه په ماښام د روژه ماتي پر مهال مدینه منوره کې نبوي جماعت ته څیرمه د موټرو په یو پارکینګ کې چاودنه وشوه. د سعودي عربستان د سبق خبري اژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې ځان وژونکي بریدونه شوي چې څوک نه دی وشلي. العربیه ټلویزیوني شبکې ویلي په مدینه کې یو ځان وژونکي په داسې حال کې چاودنه وکړه چې امنیتي ځواکونه په روژه ماتي ناستو. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې د پیښې په ځای کې یو موټر خي چې لمبي او دودونه ترې پورته کیږي. العربیه ټلویزیون ویلي په دې چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري او خپل برید کوونکي وشل شوي. نبوي جماعت هغه ځای ده چیرې چې د اسلام د پیغمبر مقبره ده او هر کال میلیونونه زیارت کوونکي ورسي. مدینه منوره له مکې وروسته د مسلمانانو دویم سپېڅلی ښار بلل کیږي. په مدینه کې په دې چاودنې پسې په ختیځ ښار قطیف کې دوه چاودنې شوې. همدارنګه د سعودي عربستان په دویم لوی ښار جده کې هم د امریکا کونسلګرۍ ته نږدې چاودنه شوې. قطیف کې چې ډېر استوګنې شیعه مسلمانان دي، یو شمېر کسان رسنیو ته ویلي په سیمه کې یو ځان وژونکي چاودنه او یوه هم موټری بمی چاودنه شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي دغلته چاودنې په داسې مهال شوې چې د ښار ډېر استوګن د روژه ماتې لپاره کورونو کې وو. په جده کې بیا د دوشنبه په ورځ یو ځان وژونکي هغه مهال د یو روغتون د موټرو په پارکینګ کې چاودنه وکړه چې یو امنیتي سرتیری ورلند شو. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي برید کوونکي ووژل شو او دوه امنیتي سرتیري سرسري ټپیان شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سعودي عربستان په اړه مو راپور د اجمل ان اوریدو. اوس پاکستان ته ورځو. د قامی وطن ګوند مرکزی چیرمین او د پاکستان پخوانی د کورونو چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو پاکستان کې افغان کډوالو شپږ میاشتې مودې غزولو ستاینه کړې ده او د خیبر پختونخوا حکومت لاړه افغان مهاجرینو په حق له بیانونو غندنه کړې ده چې ګنې افغان مهاجرین په زور د صوبې ایستلې شي یا د بلې صوبې ته ولېږل شي. آفتاب احمد خان په دې حق له د مشال ریډیو همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وره
دا شپږ میاشتو دپاره پکې توسیع وشو. په دې لږ غوندې اطمینان مونږ ته وشو په دلید ولیا سره چې یار زه دا شپږ میاشتې ملو شي په دې کې به مونږ کینو یو طریقه کار دې لپاره به جوړ کړی شي. زما په خیال افغان مهاجر چې دلته مونږ سره دي دمره موده پاتې شوي دي نو په دې لحاظ سره زمونږ رونه دي او په هغوی باندې تکلیف دی. دا تکلیف کې دلته راغلي دي او دلته زمونږ میلمانه دي. یونایټیډ نیشن چارټر لاندې او د جنیوا کنونشن لاندې دا ټرائی پارټرائټ اګریمنټ لاندې هغوی دلته اوسیږي او ریفیوجی سټیټس ملو شوی دی. ریفیوجی سټیټس سره بیا دا هغوی واپس لل په عزت سره او په احترام سره چې هلته حالات خشینه عجیبه د پښتنو په سیمه مال چې هغوی اوسیږي نو دلته پاتې نو دا زموږ ملمان دي. مونږ د اچ ار ام دان شنو شو ویل چې دې ځنه دې دالار شي بلې شو بیتا دا زم ما په خیال مناسب نه دا چې سو واقعیا کیږي نه غي کې مونږ دې په افغان ماجر ما دغه کوکو پکې سوک ملوشي نه بیا هغه ما دې صحیح شواهد سره کې چلول پکار دي خو دا شي دینا او اکثریت پکې امن پسند دي. دل تخ وخت یې رہی کاروبار کوي.
افصاف خان لکه دغه پیښور کې د غلوی روغتونونو هسپتالونو ته افغانان راځي قانوني طریقې سره خو دغه څه بیانونه راشي لکه د یو وزیر داړه یا د ذمہوار کسره نو بیا پولیس هغه ته ډېر زیاتې مسلې جوړې.
سکو د دې تورخم پاغې په وجم ډېر پکې رکاوټ پیدا شو او زما په خیال دا زمونږ فرض جوړې کی به سته مسلمان او دلته هسپتالونه کوداوی علاج کې بجای دی نه چاغوی هندستان ته ځي دلته چې راځي نو د سره خو زمونږ خپل میاس کې نورم رولای کې اضافه کیږي نو په دې معنی بالکل رکاوټ پدې کې نه پیدا کول پکار. او د تورخم دا واقعیا وشونه ز به شت کنوینر پاک افغان فرندشپ ګروپ په پارلیمنت کې مونږ په میټینګو کو او پاره کې مونږ دا وی چې به دا افام تفهیم سره دا مسله حل کول پکار دی. دا امر تیزی نه د کول پکار دا غوی مشوره غشتل پکې ضروری دی چې یو کار کیږي نه چې دواړو طرف نه یو طرف نه مونږه بارډر هغه کوبل سایډ هغه باندې مطمئن نه دا اوم مناسب نه دا
څنګه افتاب خان د دواړو هیوادونو په منځ کې دغه تعلقات څنګه خکېږي
لکه ما په خیال دغه یو ډیر عام مسله ده. په دې کې زمونږ خپل همکاري پکې کوو خو د حکومتي سطح باندې د اسټابلیشمنت په سطح باندې او په ولسي سطح باندې په درې واړو سطح باندې په دې کې کار کول پکار دی. او چې سو پورې زمونږ دا بدګماني لري شوی نی نو مونږ مخکې نشو تللی او دا په دې خطې کې امن نشي راتلی. د دې لپاره کوششونه کې اضافه کول پکار دی او دا زمونږ لپاره د پاکستان لپاره هم ضروري ده چې مونږ تنه تنها پاتې نشو زمونږ ټولو همسایګانو سره چې یو ښه تعلق جوړ شي نو د پاکستان لپاره دا یو ښه شګونی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس د ماحولیاتي بدلون په اړه یو موضوع تر راګرځوم. پاکستان کې د کارپوهانو په وینا چې کال 2015 د زلزلې نه پس د پاکستان حکومت په قومي او د صوبو په کچه د آفتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړې چې راتلونکي کې په قدرتي آفتونو کې د نقصاناتو کموالي لپاره یو کړنلاره جوړه کړي خو وخت تېرېدو سره د ادارې یوازې د ضرورت په وخت متاثرینو ته امداد رسولو پورې پاتې شوې دي. د ماهرونو په وینا همدغه وجه ده چې هر نوی کال سره د قدرتي آفتونو له وجې په زیانونو کې زیاتوالی روان دی. د دې په اړه نور اورو د رابعه اکرم خان دا راپور.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د قدرتي افتونو د مخنیوي مرکز مشر ډاکټر مشتاق احمد جان وایي موسمیاتي بدلون په ټولو ملکونو کې راغلی، خو د سر په متاثره ملکونو کې یو پاکستان هم دی. د ده په وینا چې نورو ملکونو ځان د موسمیاتي بدلون نه بچ کولو لپاره اقدامات اوچت کړي، خو پاکستان له خوا څه خاص اقدامات په نظر نه راځي.
یو ډېر پوټینشیل نیګیټیو اثر دی چې لکه ګلیشیر لیک او بس فلډ چې دا زیاتېدای شي، او د هغې وجې نه چې کومه طغیاني راځي نو هغه به داسې نور نقصانونه چوی هغه هم کوي شي. هغه نه علاوه اثرات بیا زمون په مختلف قسم طریقو سره ګورو. زمون خاص کر د نادر ایریاز او د چترال مختلف علاقې چې هغه کې به په کال کې یو فصل کې د خوست په کال کې الته دوه فصلونه دیږي، نو مطلب دا دی چې موسم الته گرم شوی دی. دا اثرات دي چې کوم مونږ په سمندري علاقو کې کتای شو او کوم مونږ په پهاړي علاقو کې داږي کتای شو.
ډاکټر مشتاق احمد جان وایي چې نه زموږ حکومت داسې پالیسیا نه جوړې کړي. کسو کور جوړوي نو چرته او څنګه به یې جوړوي، او نه د انجینیرینګ ادارې دا ګوري چې چرته حفاظتي بندونه او دیوالونه پکار دي. د پېښور د زرعي یونیورسټي د موسمیاتو د بدلون سینټر ډایرکټر ډاکټر جواد علي په وینا چې نه خو بارانونه ودرول کېدی شي او نه سیلابونه، خو حکومت د دې د کم نقصان ناتو لپاره حفاظتی اقدامات د نورې نړۍ په شان اوچتولی شي.
لومبۍ خبره خو دا ده چې کوم سیز په خطر کې دی هغه د خلکو ژوند دی، که زرعي ځمکې دي او یا بنیادی ډانچه، نو د دې درجه بندي پکار ده او باید چې حکومت ورله وسایل مختص کړي. د دې نه علاوه هغه ضلع دې په نښه کړی شي چې کومو ته زیات خطر وي، او په دې کې ډېره غټه خبره نشته چې هلته دې ساینسدانان لاړ شي او هغه علاقې دې وګوري. حکومت له پکار دي چې هغه علاقې کوم چې خطر سره مخ دي هغې له دې منصوبه بندي وکړي.
موسمیاتی بدلون په اړه د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویان کمال احمد وایي چې یادې ادارې راتلونکي په اړه په وخت خبرداري لپاره یو منصوبه جوړه کړې ده.
په فوري توګه د راتلونکي درې یا شپږو کالو ترمنځ په وخت د خبرداري په اړه زموږ تکنیکی ادارو او د موسمیاتو محکمې سره په اعلی سطح خبرې اترې شوې دي، او موږ دې لړ کې هیله من یو که د موسمیاتو محکمې د تکنیکی مهارت د اوچتولو ضرورت وي نو د هغې لپاره به عملي اقدامات اوچتوو.
د ماهرینو په وینا چې یو خو په پاکستان کې د موسمیاتو د وزارت عملی اقدامات په نظر نه راځي، او بل په وفاقي او صوبایي حکومتونو په بجټ کې ماحولیاتو لپاره ناکافي رقم مختص کېدل هم لمحه فکریا ده.
تاسو مشال لري ته وګي تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس دکې چې سهم دا محل اب پاکستان کې د غیرت په نامه وجونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، خو د دغه هیواد موجوده حکومت د اسلامي سختریزو نویریږي، نو ځکه د دې وجونو پر ضد او د ښځو د حقونو خوندیتوب په اړه سخت قوانین نه جوړوي. نو راځي چې وورو دا راپور. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې د لاهور پروین رفیق د خپل کور په یوه کوټه کې خپل 13 کلنه لور زینت د مرین نیولې ده، زور ورکوي او ورو ورو د زینت سابندیږي او لږې شېبې پس زینت مړه شي. بیا پروین په دغه خپل وړوکي کور کې اوتر اوتره ګرځي، د خورو د تیلو ډبره اخلي او په خپلې مړې لور یې اچوي او اور ورته کوي. دې کې ګاونډیان لوګې ویني، خو د پروین د کور دننه نه د هغې اندرور د مدد لپاره چغې وهي. د کور دروازه دننه نه کلوپ ده. لږ شېبه پس پروین رفیق د کور په بام راخیږي، چغې وهي، ما خپل لور ووجله، ما خپل غیرت وګټلو، ما خپل عزت خوندي کړو، او اوس به د هغې د لاسه چرې هم زه نه شرمېږم. د جانس په خبره دا هغه منظره وه چې پکې 13 کلنه زینت صرف په دې جرم د غیرت په نامه ووجلی شوه چې د خپلې خوښې واده یې کړی و او د خپلې کونډې مور د مرضۍ خلاف کار یې کړی و. د راپور له مخه په پاکستان کې د غیرت په نامه د وجنو په لړۍ کې د زینت وجنه تازه پیښه ده، خو د دغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د راپور له مخه تیر کال هر ورځ درې کسان د غیرت په نامه وجلی شوي، او په ټول کال کې 1096 کسان چې پکې 80 سړي وو او نورې ټولې ښځې وې د غیرت په نامه وجلی شوي دي. په 2015 کال کې د غشمیره 15,000 وه، او درې کاله مخکې د غشمیره 800 وه. خو دغو پیښو کې اوس ورو ورو زیاتوالی روان دی. دغه کمیشن زیاتوي چې دا خو یوازې د رپورټ شو وجنو شمیره ده. په اصل کې د غیرت په نامه د وجل شوو کسانو شمیره د دې نه څو چنده زیاته ده، خو رپورټ کېږي نه. دا جاس په خبره په پاکستان کې د غیرت په نامه د وجونو ذمہوارو ته هډو سزا نه ملاویږي او هغه زکات چې د اسلامي شریع قانون له مخه د مقتول وارثان که قاتل و بخي نو هغه ته بیا سزا نه ورکړل کیږي. نو په داسې حال کې چې د غیرت په نامه د وجل شوو کسانو قاتلین هم د کورنۍ خلک وي نو ځکه ورته معافي ملاویږي. اجانس د مدني ټولنې د یوې فعالې ماروی سرمت په حواله لیکي چې موجوده حکومت اسلامي سختدریدونه ویریږي نو ځکه د ښځو د حقونو په اړه سخت قوانین نه جوړوي ځکه چې په دغه هیواد کې داسې ډول سختی ته بیا اسلامي سختدریدي د اسلام پر ضد او د غربي کلتور د پرمختګ نامه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی او نن د روجی اخرنه ورځ ده پښتونخوا کې او دغه سی په ټوله نړۍ کې به اختر راځي. په دې اړه باندې د سواد کې د اختر تیاریانی خپتی ده سره روان دي. یو شمیر ولس د بازارونو مخه کړی ده. یو طرف ته ولس د ګرانۍ نه سره ټکوي نو بلخوا دکانداران له بجلی لوډ شیډنګ څخه پریشان دي. د سواد منګورې خار احوال راکوي نیاز احمد خان.
د ملک د نورو برخو پرنګ سواد کې هم د اختر مانځلو لپاره تیاریانی په تیزۍ سره روان دي. د ګرمۍ په روژه کې زیاتره ولس د روژه ماتي وروسته د بازارونو مخه کوي چې پکې د اختر لپاره پیزارونه بنګړي او نور شیان اغسته کیږي. منګوره چینه مارکیټ ته راغلی یو ماشوم وایي اختر ته ډیره خوشاله یم.
ما نوم مروه ده، زه د کمپن نه راغلی یم چینه مارکیټ ته پیزارونه اغسته لپاره او نور شاپینګ ما فینګ یو هم کوزانه کپڑے واغسته پیزارونه واغستو.
سیدو شریف څخه راغلی یو مشر سید رحمان وایي چې ګرانی ډیره ده خو ماشومان له د اختر لپاره شیان اغستل هم ضروری دي.
نو ګرانی خو زیاده ده خو مجبوری ده. اوس خبره اختر روان دي خامخا بچی دي راوړي دي نو خامخا خوشحالي خو بوله کو دا زموږ پرز دي کولی ګیو روان دي. نو روزه خو هم سخته ده هم سسته ده هم ورسره برابر ده. صحیح ده.
د اختر لپاره نوی جامې جوړولو درزیانو باندې هم رشته او شپه ورځ کار کوي. ولی اغستون کې وایي چې درزیانو نرخونه یو په دوه کړی دي.
جی زمانم سلام محمد دی، زه شنګلی نه چکیستر نه راغلی یم او دلته کې مې وسو جوړی دي او هغه وړم جوړې شوې. جی اوس مخکې هو تقریبا 500 روپۍ دوه اغستلې او 700 اخلي.
بلخوا دکانداران وایي چې کاروبار ډیر ښه دی او اختر لپاره ټوله شپه دکانونه خلاص وي. ولی د بجلی لوډ شیډنګ پکې ستونزې جوړې کړې دي.
الحمدلله مونږ له د بنیر نم خلک راځي، د چکدرې نه راځي، د تیمرګری نه راځي، بحرین نه مدین نه راځي، بلکې تانې نه بټخیل نه مردان نم خلک مونږ له راځي. خو صرف بجلی ډیر زیات متاثره کړی دی.
درزیان هم د بجلی لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي. چینه مارکیټ کې یو درزی وایي چې د بجلی نشوالي له وجې خرچه یو په دوه شوې دي او بیا پکې کار هم نه پوره کیږي.
زمون پام لیول باندې کم کار چکیږي. پام لیول کاریګر سرور جوړی غنډي او دا په ډبل ډیوټي کې درې جوړی مونږ نه شریک وره. نو زمونږ حساب کتاب چیرې ټول په دقه روان دي. کاروبار پام ورځونه بهتر نه ده.
د منګوري بازار د اختر شپې پورې د سودا کونکو لپاره خلاص وي او ځلې انتظامیه وایي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم د اختر په مناسبت سره تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د پېښور نه زموږ همکار غلام غوس را لېږلی دی چې په پېښور کې د اختر نه یوه ورځ وړاندې د مدني ټولنو د فعالانو لخوا د اختر ډالۍ وویشل شوې او نرخزیان دې لرکې وای دوی سره په اول دل د اختر پر مهال د مینې محبت اظهار شوی دی او دوی په ډېر خوشحاله دي. نو غلام غوسم دغه دستوری ته ورغلی او نرخدیانو سره خبرې کړي. راځي چې دا وره
پېښور کې د مدني ټولنو د فعالانو لخوا د اختر دا ډالۍ په اول ځل په نرخزیانو وویشل شوې او په دغه لړ کې د نرخزیانو د احتیادي مشره پرزانه وایي
د ډېر ورځو کې اکثر زمونږ کورونو خپل پردي دا ټول یادېږي. نو دی مونږ خپلو ګڼلو او د یو خپل هغه غونتی رالو مونږ له دا توفی را کې زمونږ چې سونه خواجه سره دي هم په دې ډېر خوشحاله دي او لکه مطلب دا هغه مونږ یو د خپلې فیملۍ څه وګڼلو چې دا زمونږ د فیملۍ سره څنګه چې انسان خویندله او داسې توفی ورکړي کې اختر شپو کې هغه کې زه هم چې دغه شانتي نظریه زموږ سره داخله کوي نو ډېره تبدیلی به زموږ په دغه کې راشي.
او د نرخزیانو د خیر خیګړی د غیر دولتي تنظیم مشر قمر نسیم حکیم وای د دوی د دې ګام مقصد دا دی چې نرخزیان هم د اختر په خوشحالو کې هیر نه کړی شي.
او څنګه چې د مسلمانانو ټول د پاره د اختر د یو خوشحالي پیغام دی، د اختر په موقع باندې برخیزی خويندل داسې دی لمونګه بنګړي کپڑے ورسره چې کم دینو نکریزه او چې کم دینو نقد تحفه د پیښور او د خیبر پختونخوا په تاریخ کې نوې خبر دی دینه مخکې داسې چرته نه دی شوی.
پیښور کې په دې دستور کې نرخزیانو د هغوی سره د اختر پر مهال د مینی محبت د دې رویه ستاینه وکړه او د چاکلیټ او ګلالۍ په نوم دوه تنو مشال ایډیو ته وویل دوی وای د سره به د هغوی د بشري حقونو لپاره مبارزه وده عمومي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو باړې ته د خیبر قبایلی سیمې باړې ته ورستانه شوي کډوال وایي چې یوې اوږدې مودې د بې کورۍ نه پس به په خپلو سیمو کې وړوکې اختر لمانځي. دوی وایي د امنیت بحالۍ ته خوشحاله دي، خو د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې حجرې او کورونه ړنګ شوي دي او اختر به هغه رنګ ونه لمانځي لکه پخوا به یې لمانځلو. د تفصیل د فرحات شینواري نه.
د خیبر جنسې باړې ته راستانه شوي کډوال وایي چې یو اوږده موده پس وړوکی اختر په خپلو کلیو کې نمانځي. دوی وایي چې خواوشه اووه کاله یې د جلوزو په کډوالو کیمپ او داسې نورو ځایونو کې اخترونه تیر کړل او د سختو کړاوونو سره مخ شوي، خو اوس چې باړې ته راغلي د امن بحالۍ ته خوشحاله دي، خو ستونزې راکمې نه شوې. د باړې یو تن شکیل پریدی مشال ریډیو ته وایي
چې مخکې کورونه جوړ و، اختر یې ډېرې فسور کې، اختر یې د یو بل د اختر مبارکۍ له تلو، اوس یو بل کور له اختر مبارکۍ له نه شو تلی، ځکه چې بس کورونه چې کوم دی ویرون دي، خامو کور چې کوم شته ګو کوټې په کې پیوا کوټا کې چې کوم نه واشته نه پکې تیز تر په مو بچو ری غاره زړې جونې یې هم لسري کړې و، نو یې جونې مو واس نشته و ته هم نه کړلې.
د باړې یو بل تن سلطان اکبر پریدی وویل
مخکې مو وجره ډاکې مشرانو به نو تو خبره تر به شت کې دی ګرب شپ لګي دو پښتنو کې به مې سننه لګېدلی وو. دا ځل متاثرین خپل کړې واپس کړي خپل کورونو ته، یقینا چې هغه د خپلو کورونو د مرمت باندې لګیا دي، د خپلو حجرو په مرمت باندې لګیا دي، چا کټ نشته، بستره نشته، نو نه هغه حجرې شته، نه مې سننه شته، نه هغه ناستې شته، نه خندازانې خوشحالۍ شته.
باړې ته ستنو شو کډوالو دغه غوښتنه هم وکړه چې د اختر په مهال د ورسره امنیتي ځواکونه په تګ راتګ کې نرمي وکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن.
او اوس د نازی اقبال په غږ باندې د اختر دا سندره.
संगीत नाम पसूच की